السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. کرزی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل افغانستان ته اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او درېیمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکېنۍ لوبې هم شوې وې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات یې په 101.5 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 118 منډو هدف ته ونه رسید او ټول لوبغاړي یې په 155 آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عربي اماراتو سره تر سیریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شل اوریزه لوبې وکړي. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزون کې جان اټان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ ته یو خبر پانه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزون کې تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جان اټان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته یې ماته ورکړه. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړ چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دا ګام له حماس سخدري زډال سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیاکتنې د طرح یو مهم جز لغوه کړ. د نتنیاهو دغه طرحه د جګړې د هڅو په تړاو نه وه، خو په اسرائیلو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي او د اکتوبر په 1 نیټه د حماس سختدریځې ډلې له بریده مخکې د پاوز چمتووالی پکې ګواښل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر هغو به د غزې جګړه دوام کوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون لخوا د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاسوهنې نیوکه شوې ده. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ویلي چې داسې نه ښکاري چې راتلونکي میاشت کې د پاکستان پارلماني ټاکنې آزاد، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. دغه کمیسون ویلي چې له ټاکنو مخکې حکومت په یو شمیر ګوندونو او نوماندانو باندې فشارونه راوستلي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي فبروري میاشتې په 8مه په پاکستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. او امریکا خپل لویه الوتکوړونکې جنگي بیړۍ یو اس اس جرالډ فورد له ختیځې مدیترانه بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانه ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو برید وکړ. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې افغانستان تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. صادر شوی توکي کوم دي؟
معدنی مواد دی، تلک دی، مرمر دی، لطرایت دی، سبزی، وچ و تازه، میوه دی، قالین دی، هنگ دی، نباتات دی بیدی.
د ایران حکومت په گیلان ولایت کې 1500 بهرانی کارگر نیولی چې ډیره برخه افغانان دی. یو شمیر افغان لیکوالان وای د طالبان د حکومت له ویرې په آزاده لیکنې نشي کولی. په اروپا کې د نوي کال جشن په شور او زوګ ولمانځل شو، خو د جرمني پلازمینه برلین کې دا جشن د ګډوډیو سره مخ و او پر مهال 400 کسان ونیول شول. او د چرګانو او وړو څارویو د فارمونو به مو اوریدلی وي، خو دا ځل یو سوداګر کندوز کې د اوښانو فارم جوړ کړی چې 1500 اوښان پکې دي.
دا اوښانو او ساتنه کوو، روزنه کوو، دا غزه د خربلاغ دي، دا اوښان خوري دلته ډېر چاغېږي.
که تر پای مو ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د صادر شوو توکو لویه برخه سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره د پاکستان، هند او چین بازارونو ته تللي دي. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت هم په دې اړه جزئیات ورکړي دي. دغه صادرات داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې دننه بیا د ملګرو ملتونو ادارې بشري وضعیت لا هم اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې همدا اوس هم څه باندې 10 میلیونه داسې کسان ژوند کوي چې نه پوهیږي د راتلونکي څاښت خواړه له کومه کیږي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي. دا رقم د سالنګ لاري د ترمیم، د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډي هیوادونو لستونو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. پام دی ال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوی ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډي هیوادونو په تیرا پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درستی چې د 2023 درستی وزارت تجارت ورکړي دي کې 1.8 میلیارد خالی افغاني اموال صادر شوی او څه مالونه ریکسپورت شوی هم دي چې هغه پکې شامل دي. زیت غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، میوه تازه او سبزی وچه او تازه میوه ده، او همچنان قالین دي، انګه ده، نباتات طبی دي چې دا خصوصا زیات پاکستان او هندستان او یو څه چین ته تلي جلغوزي او نورم زی.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیر د ډبرو سکاره په پراخه کچه په گاونډي پاکستان پورلي. تیر جمهوریت نظام پاکستان ته د معدني موادو په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له وړو، غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیک کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولې خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د ترړونو له اداو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بیوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته.
وسام ورزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د راپورونو لمخې د ایران په ګیلان ولایت کې له 1300 راهیسې 1500 بهرنی کارګر نیول شوی چې ډیره برخه یې افغانان دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو هم ویلي چې دغه لته د کار اجازه ترې اخیستل شوی او د کوربه هیواد له خوا پرې فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاتیرو نه میاشتو کې د ایران حکومت د افغانانو په ګډون 1500 بهرني کارکونکو چې قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د ایران د ایرنا خبری اژانس د ګیلان د همکارۍ کار او ټولنیزو چارو د عمومي مدیر سیاوش اقاجانی په حواله ویلي دغه کارګران چې ډیری افغانان دي د 1402 کال له پیله د همدې کال د لیندې د میاشتې تر وروستۍ پورې یوازې د دغه هیواد په ګیلان ولایت کې نیول شوي دي. اقاجانی زیاته کړې چې یوازې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ 14 بیا اسناد افغان کارکونکو نیولي چې د په وینا دغو کسانو په فابریکو، رستورانتونو او ودانیو کې کار کاوه. ګیلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرني اتباب کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته له کار کولو منع دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د بې وزلۍ، بیکارۍ، له بشري حقونو د سرغړونو او د طالبانو له لورې د غچ اخیستنې له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د دغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د افغانستان پاتیر جمهوري نظام کې کار کاوه او په افغانستان کې له خون سره مخ خو ایرانی پولیسو هغه نیولې او ټاکل شوې ده چې هغه لدی هواده وباسي.
ما وختل چې سهار 8 بجې کار ته ولاړ شم، ایرانی پولیسو موټر ته پورته کړم. ما وختل خپل حقوق تر لاسه کړم. هغوی ته مې وویل نظامی ام د پاسپورت پیسې مې تحویل کړي، وړم پاسپورت واخلم. هغوی زما خبره ونه منله. اوس باید د کرایې پیسې پیدا کړم چې نیمروز یا هرات ته ولاړ شم.
په همدې حال کې یو بل افغان کډوال کبیر قادری چې یو اونۍ وړاندې نیول شوی و او د ایران له اصفهان ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل
موږ د خط په بټیو کې کار کاوه، د شپې به مو کار کاوه، سهار چې ویدو پولیسو زونی ولم، بند خونې ته یې بوتلم او 2 ساعته هلته وم. بیا یې موږ پولی ته بوتلو، له هغه ځای افغانستان ته بیرته
راوستولم.
هغه ادعا کوي چې ایرانی پولیسو ترې ټولې پیسې اخیستې او د نیمروز له پولی څخه په مزار شریف کې خپل کور ته لري رستونزو غالل ورسته رسیدلی دی. د هغه په وینا کار نه لري او مجبور دی چې د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره بیا ایران ته لاړ شي. خو له افغان کډوال پیران کې په غیر قانوني توګه کار کوي. پیران کې د بشري حقوقو یو افغان فعال آصفه ستانکزی وایي په دغه هیواد کې افغان کډوال د استوګنې د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره له بیوکراسي سره مخ دي او له هم ناوړه اقتصادي وضعیت لري چې له مجبورۍ په ناقانونه توګه کار کوي. هغه زیاته کړه
کډوال اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نړیوال سازمانونه په ایران کې له افغان کډوالو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې نوی راغلي کور او سرپناه نه لري له ستونزو سره مخ دي.
څومره د وړاندې طالب چارواکو د اسلام کلا په پولې کې ویلي وو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د پوښه پرتله زیات شوی. افغان کډوال په داسې حال کې په ایران کې د نیولو، ناوړه چلند او ایستلو د بهیر په اړه اندېښمن دي چې تر دې وړاندې د ایران حکومت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولی وو او په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان په سرحدي ښار مشهد کې هم افغان کارګران د مشهد په ګرځنده بازارونو کې له کار کولو منع شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوی، زندان شوی او یا هم پر کورونو چاپی وهل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپا ووهل شوه، خدای له کوره وتلی وو.
زما په خپل په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو، تقریبا ډیر وخت لپاره محاصره وو. حتی د کور هر څه یې رسغه ګډوډ کړو، نو مجبور شوم چې ولاړم په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما قطم راکړی و چې د کابل په هنتن یا د افغانستان په ټولو په هنتن کې د ښځو په مخ باندې دروازې بند سپې د امر ساني په نامه باندې او د امر ساني هیڅ توجیه نه درلودله او په دې باندې یو سالم انتقاد یو سالمه نیوکه د دې ورلد سپیسز ما کور ما سره سي
نو وړه دا کوي چې د طالبانو له لوري ډیری لیکوالان چکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
و لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم تحصیل او کار حق ورکړی دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خاد وایي د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه اماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووزي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
نن د جنوري دوهمه د 2024م لمریز کال دوهمه نیټه ده. البته د جنوري دوهمه نیټه ده د دغه کال جشن په ټوله نړۍ خصوصا په اروپا کې په شور او ځواک سره ولمانځل شو، خو د جرمني په پلازمینه برلین کې بیا د جشن لګډوډیو سره مخامخ وو. پر مهال لزګونه پولیس ټپیان شوې دي او پولیسو بیا شاوخوا 400 هغه کسان نیولي چې د دوی پټکو اخلالګر وو. دغه کې اکثره کسان کډوال دي، خو دا چې افغانان هم پکې شته کنه تر اوسه جزئیات نشته. او دا چې په برلین کې څه پیښ شوې تفصیل له سفیر الله ستانک زیاورو.
د جرمني په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکراره یو ډکه وه. پولیسو ویلی اور لوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثرو ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټر باندې پټاقې او نور اورزیګون کې توکي غورځولې دي. په الکساندر پلاتس سیمه کې لکتر لګه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځون کې توکي او د اور واړه توغندي وشتلې. په نویا کولن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانیان په تیر عربان دی را دي، ځینې کسان ورسته له هغه نیول شوي چې د مولوتوف کوکتل د جوړولو هڅې کولې. مولوتوف کوکتل اکثر ښیښې بوتلو کې د تیلو یا اورزیګون موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته پوښتلې اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبه پر ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې لمخې لک تر لګه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لک تر لګه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغې ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د
جشن د لمانځلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیرو نیوکه وکړه. په تیره دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشي کول. له دې ډلې د برلین یو سیلانی چې هاشم نومیږي رویټرز ته وایي:
زه
جرمني کې را لوی شوی یم، هیڅکله مې داسې حالت نه و لیدلی. زه د برلین نه یم، خو برلین تل یو ښایسته ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد دی. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشیو او امنیتي تدابیرو ننګه کړې ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولي وو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شوو کسانو هویت او جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبعه په کولن کې نیولی و چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته په کندوز کې د اوښانو د یو فارم په اړه باندې راپور لرو چې هلته له بهر اخیستل شوي یا پلورل شوي پیرل شوي اوښان هم پکې اوسیږي. خو اوس ورزو دی ته چې اکثره افغانانو ویلي چې 2023 کال له ستونزو او کړاوونو ډکو، خو هیلې ښودلې چې په 2023 کال کې چې نن دوهمه ورځ ده د دوی دغه ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه ورو.
د 2023 کال پایله د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر افغانانو هیلې وغوښتنې. دوی هیله لري چې سږ کال یې په افغانستان او بهر کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه پورته شي. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بیکاري، ګاونډو هیوادونو ته کډوالي، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو دوام هغه مهمې ستونزې وې چې افغانان ورسره په 2023 کال کې لاس او ګریوان وو. د پروان ولایت یو بې سرپرسته میرمن شفیقه وایي چې د 2023 کال یې له ستونزو ډک وو، خو هیله لري چې په 2024 کال کې به دغه ډول ستونزې ونه ګوري.
2023 کال د قطعي ستونزو او بېوزلۍ کال وو. خاوند مې هم نه درلود، ستونزې ډېرې وې او هیچا هم زموږ ستونزو ته پام نه دی کړی. خدای دې وکړي چې دا کال ښه کال وي او د حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه هم زموږ ستونزو ته پام نرنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د ډیرو خلکو ستونزو ته یې رسیدنه کړې، خو پر افغانستان د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ملګري ملتونه لا هم د افغانانو یو له مهمو تمویلونکو څخه وو. د کورنیو د بېوزلۍ تر څنګ د نجونو او ښځو پر کار او زده کړو بندیز هم پر ځای پاتې شو، او د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د طالبانو حکومت هم دغو بندیزونو ته دوام ورکړ. په بلخ ولایت کې د پوهنتون محصله شیزر سمیم وایي چې تیر کال یې کوم پرمختګ نه درلود، خو سږ کال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
یک سالی گذشته میتونست پر دستاورد
تیر کال خاید پوهنتون او ښوونځي او دنجون او کار کوونکو ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډکل وي، خو له بده مرغه هره ورځ چې تیریږي د دې هیواد ښځو او نجونو د ژوند یوه ورځ ضایع کیږي پرته له کومې لاسته راوړنې او پرمختګ. له نړیوالې ټولنې مې غوښتنه دا ده چې د پوهنې مسله جدي ونیسي، زموږ د وضعیت په اړه فکر وکړي. زموږ ټولې هیلې له نړیوالې ټولنې دي او له طالبانو څخه هیڅ هیله نه لرو.
هغه غوښتنه چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې په وار وار د افغان نجونو لخوا مطرح شوې ده، په 2023 کال کې د افغانانو لپاره یو بل جدي بحران کډوالي وه چې افغانان یې ستونزو سره مخ کړي وو. له ایران، ترکیه او پاکستان څخه د کډوالو ایستل او نیول اقتصادي ستونزې، ذهني او رواني ربړې او د ښه مالي وضعیت توان نه درلودل په 2023 کال کې په دغو هیوادونو کې د افغانانو له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي. ایمال یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. وایي په دغه هیواد کې یې له ستونزو ډک یو کال تیر کړی او هیله لري چې په 2023 کال کې به د تیرو ستونزو تکرار نه وي.
تیر کال کې وایم چې واخن چې افغانان بیلابیل کړهونو سره لاس او گریوانو پاکستان پولیس لخوا واخن چې دوی ډیر وزورول شول او واخن چې په بیلابیل برخو کې دوی وزورول شول و کړهول شول او دوی کارونه مختلف نه شو. نو زمونږ هیله ده چې د 2000 سلیرشتم کال انو پدی کال راتک سره هغه افغانان خصوصن چې د 2021 کال لپاره په پاکستان کې دی هیله مې د هغه مهاجر پذیرو هیوادونو څخه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا چې سونه زر تر زره وڅیړي اخلاص کې او بل خیر دوی انتقال کړي.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د دوی د اساسي ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه نه دي پورته شوي او د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو بنسټونو هڅې د خبرو تر بریده دي. که څه هم دوی 2023 میلادي کال له زیاتو هیلو د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ستونزو د هواري لپاره د عملي ګامونو اخیستلو په تمه راپیل کړی، خو وایي که سږ کال د دوی ستونزو ته پام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین زیات شي او خلک به له ستونزو او بد وضعیت سره مخ شي، هغه څه چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو یې هم د زیاتوالي او دوام په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان سره یې په بیلابیلو برخو کې بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې خبرونې وروستای راپور را اخلو او بیا په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم له یاده ما باسي. په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د 1 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د خانو د ساتنې او روزنې فارم جوړ کړی دی. د دې فارم څښتن په وینا چې اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان روزل کیږي چې په دې شمیر کې د شیدو غوښو جنگي او د ځغاستې اوښان موجود دي. تفصیل له اجمل آریانا اور.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ روډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښانې د نسلګرۍ په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته به کومک
فارم کې 1500 اوښان موجود دي. د کرنې ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډیر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادرات په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړو.
د خغلی رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت 30,000 امریکایي ډالر ته رسیږي او په وینا یې د اوښ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نوموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې 30 وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنه کوو، روزنه کوو. دا 4 کاله کېږي زه دلته اوسم. دا اغزه د کربلا دی، دا اوښانې خودي دلته ډېر چاغېږي. بل چاته سخته ده، موږ ته ډېر اسانه ده. زموږ ځکه دا کاروبار ده، د دې سره ولاړ دي، دا زموږ پیدري ده، کسب ده. خپله زه سیم کوچي یم، بس په دې مې سر خلاصېږي.
د دې فارم یو بل کارکوونکی میرویس پر نورو پانګوالو غږ کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دی، انډیواله شخلا ځنګل دی، اوښان هم شپه شکې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي. بس د دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي. بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس د دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي. بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرنې ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو لامل خو کې سرګندوي.
جواز د فارم ورکو د افچار کوم مشکلات له سرحدیانو سره دوی لاره لغه من ورته حل کړ. نن خوشاله سوسې نن هغه حیوانات په دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله. من ته خپل هم پیدا سوسې دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته